امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم قدر منو اوریدونکو په د هیله چرو جوړی زنځرانه سوزیم تاسو د امریکا غږ شنا رادیو نه زموږ د خبرونې لمړی برخوري په خبرونه کې بووري د افغانستان د ملي امنیت په خوانی ستر سلاکار داد فرسپنتا ولیدی د ملي یووالي حکومت مشروعیت د پښتني سره مخته او د افغانستان د ملي امنیت په خوانی سلاکار د سپنتا د دغه سرګندونو په حق لا چې د ملک د حالاتو د حل یو لار اننویلو جرګه ده د رپورت برسیره مرکه هم اوریدلی شي خو دغه به تاسو ته خبرونه روسته واوري اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي
د خبرونو لنډیز دمشق ته نږدې د سوریې د حکومتي قواو په هوایي بمباریو کې درويشتنه وژل شوې دي د ملګرو ملتونو وجی صندوق جنگ ځپلي یمن ته یو اندازه د ماشومانو واکسینونه لیږلي او د دایښ ملیشو د سینا پټاپو کې د حق کلی مشرانو ته چې پکې په جمعات کې د دغه افراطی ملیشو په وی حمله کې 315 تنه وژل شوی وی ودل شوی دی خبرداري ورکړي چې د مصر د امنیتي قواو سره د همکارۍ نه ډډه وکړي او دا هم د خبرونو تفصیل په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنو ډلو ویلي دي چې د مشتنځ دي د حکومتي قواو د هوایي قواو په بمباریو او د توپونو په ډزو کې درویشت ملکیان وژل شو دي په دغه سیمه کې د دغه نو جنگونو شروع په داسې وخت کې شوې ده چې ټاکل شوې په جنیف کې د ملګرو ملتونو په منګلټوب د سوریه د سولې خبري بیا پیل شي مګر د بشر د حقوقو د سارنې حق ویډل چې مرکز په برتانی کې دی ویلي دي چې په دغه بمباریو او د دوپونو په ډزو کې 25 تنه وژل شوې دي په همدې توګه پرون د یک شنبه په ورځ د سوریې په ختیځ کې په یو کلی باندې چې د داعش د ملیشو په کنټرول کې دی د سوریې د هوایي قواو په بمباریو کې 10 تنه وژل شوې مګر د بشر د حقوقو دغه ډله چې مرکز په برتانی کې دی وایي چې په دغه سیمه کې د روسیې د جنگي الوتکو په بمباریو کې 43 تنه ملکیان وژل شوې دي په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د وجی صندوق مقاماتو ویلي دي چې جنگ ځپلي یمن ته 1.9 میلیونه ډوزه واکسین انتقال کړي دي دا لومړنی ځل دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو د محاصرې نه وروسته د طبي موادو لومړنی جوپه یمن ته انتقالیږي په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواو ویلي دي چې د سنا مهم هوایي میدان او د حدیده د بحري لارې محاصره به یمن ته د بشري موادو د انتقال لپاره ختم کړي په یمن کې 11 میلیونه ماشومان سختو عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري د داعش ملیشو د مصر د سینا په ټاپو کې د حق کلی مشرانو ته چې پکې په یو جمعات کې د دغو ملیشو په حمله کې 350 تنه وژل شوی خبرداري ورکړي چې د مصر د امنیتي قواو سره د همکارۍ نه ځنه اوږغوري بل خو د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی هدایت ورکړي چې د دغه 315 کسانو په یاد دی یو یادګاری سله جوړ شي چې د جمعې پر ورځ د سینا د ټاپو د الاریش د خار د الروزه په جمعې جمعات باندې د لمانځه د ادا کولو په وخت کې د داعش د وسلوالو کسانو په ډزو کې وژل شول په دغه مرګانی حمله کې 123 تنه زخمی شوي هم دي دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ د چین په لویدیځ کې د نینګبو په ساحلي خار کې په 14 کې کم تر کمه 2 تنه مړه او په لسګونو نور زخمی شوي دي په دغه 14 کې ډیر ودانوي ته تاوان رسیدلې د چین مقامات ویلي دي چې دغه 14 علت لا معلوم نه ده مګر رپورټونه وایي چې هلته په چین کې د حفاظتي مقرراتو دومره چندانې رعایت نه کیږي او دغه شان 14 په صنعتي سیمو کې کله ناکله کیږي لدینه مخکې په 2015 کال کې د پیکینګ په ختیځ کې په یو نامناسب ځای کې په غلطه طریقه د کیمیاوي موادو د ذخیره کولو په یو ګودام کې په وی 14 کې 115 تنه وژل شو د افغانستان د ملي یووالي د حکومت یو لوړ رتبه مقام او د اجرائیه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له افغانانو مننه کړې له هغه افغانانو مننه کړې چې رانی چارواکي ورته نظامی روزنه ورکړي او سوریه ته د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنگ ته استي د مشرانو د جرګې رئیس او د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی د محمد محقق سرګندونی د افغانستان د ملي ګټو او بهرني سیاست په ضد بللی دي او وایي چې قانوني تعقیب باید وشي. د افغانستان حکومت لا تر اوسه پورې د خاغلی محقق د دغو سرګندانو په باب لا کومه تبصره نه ده کړې، مګر له دې نه مخکې د هغه ملک د باندنیو چارو وزارت د هغو رپورټونو په باب د ایراني مقاماتو سره خبرې کړې وې چې ګوندې افغانان په ختیځ کې په منځني ختیځ کې د شخړو او تشددونو ډکو ځایونو ته استوي. مګر د بشر د حقوقو ډلو بیا بیا په دې باب د نړیوالې ټولنې د توجه غوښتنه کړې ده چې ګوندې ایران افغان مهاجرو ته روزنه ورکوي او بیا یې سوریې ته جنگ ته استوي.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ته. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی ستر سلاکار داد فرس پنتا ویلي چې د ملي یووالي حکومت مشروعیت د پښتني سره مخ دی. په موکړی د اکرام شینواری د رپورت ته
په دې وروستیو اونیو کې د عنعنوي لوی جرګې د جوړېدو لپاره د غږونو اوچتول ډېر شوي، خو هغوی چې د لوی جرګې د جوړېدو غږونه پورته کوي اکثره یې د افغانستان د پخواني جمهوري سامد کرزي د حکومت پخواني چارواکي. نن د یکشنبې په ورځ د افغانستان د پخواني حکومت د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر رنګین داد پسپنتا هم یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د لانجې د هوارولو لپاره د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي سپنتا چې د افغانستان د لانجې د هوارولو لپاره د حل لارو په یوه غونډه کې چې د افغانستان د ملي محور د ګوند لخوا بندوبست شوی و خبرې کولې ویل چې د ملي یووالي حکومت خپل مشروعیت له لاسه ورکړی. ولسی جرګې په ټاکنو کې دوه کلن ځنډ د دې جرګې مشروعیت هم تر پښتنې راوستی. هغه ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو تکنینی فرمان پر اساس د ولسی جرګې کاري موده غځولې ده.
از الف تا یا قضیه خلاف
کاغلی سپنتا ویل قضیه له الف څخه تر ای پورې حقوقي موازینو او ارزښتونو پر خلاف ده. حیرانم هغوی چې د حقوقو او قانون جوړولو مبادی باندې پوهیږي د دغسې حقوقي فاجعې پر وړاندې اعتراض نه کوي.
اعتراض نمیکنه.
د افغانستان د ملي امنیت خونی سلاکار دغه ستونزو ته په کتنې د افغان حکومت وسلواله مخالفانو سره د سولې خبرې او د پاکستان پر وړاندې د افغانستان دریز نیول هم یو ډېر ستونزمن کار وګڼوي، ویل چې د افغان حکومت پرتله د دغه حکومت وسلوال مخالفان د سیمې او نړیوال ملاتړ څخه برخمن دي. پنتا ویل چې پخواني جمهوري سمیت کرزي به د امریکا د جمهور رئیس او د هغه د مرستیال پیغامونه د ایران جمهور رئیس ته رسول او د به پخپله د خپلو امریکایي او ایراني سیالانو سره د تروریزم په وړاندې د همکارۍ په برخه کې پیغامونه تبادله کول. خو هغه ویل چې اوس نه ایران او نه هم روسیا د افغان د دوستانو په ډله کې شمیرل کیږي او که د افغان حکومت وسلوال مخالفانو سره مرستې نه کوي نو لږ تر لږه خبرې خور سره کوي. سپنتا د افغانستان نظام ته د قانونیت د ورکولو دپاره د عنعنوي لوی جرګې جوړېدلو اړتیا ته ګوته ونیوه او وویل چې د کړکېچ څخه د وتو دپاره یوه بیړني هواري ته اړتیا شته. دي
نیاز به اګرا حل اضطراري داریم.
ښاغلی سپنتا وویل یو بیړني هواري ته اړتیا لرو، داسې یوه هواري چې موږ له دغه کړکېچ څخه وباسي. یوازینۍ ممکنه او ازمیل شوې لاره زما په باور د سترې ملي غونډې یا د یوې سترې جرګې جوړېدل دي چې باید زموږ پوهان د سترې ملي جرګې په اجنډا باندې یو بل سره موافقه وکړي. زه شخصا خبر یم چې دغسې سترې ملي جرګې جوړېدل د افغانستان د اساسي قانون سره چارکانې تعلق په حال کې دي سمون نه لري، خو زه دې لپاره چې موږ په یو بیړني حالت کې یو که چیرې د ډیموکراتیکو لارو څخه ټاکنې ممکن نه وي نو یوازینۍ ممکنه لار ای د ملي سترې جرګې جوړېدل دي.
یا یک جرګې بزرګ ملي
د ښاغلي سپنتا د سرګندونو په خلاف د افغانستان د جمهوري اصر دوم رسل محمد سرور دانش د افغانستان وضعیت ښه بولي او وایي چې قسم افغانستان یو حساس پړاو کې ولاړ دی او په تیرو درې کلونو کې د افغانستان له سخت حالت څخه تیر شوی. اوس مهال د جمهور رئیس او اجرایه رئیس ترمنځ د نږدې همکارۍ او ملګرتیا له امله د ټاکنیز سیستم د اصلاح په ګډون یو لړ ګامونه اخیستل شوي. د افغانستان د جمهوري اصر دومره ستر تیر ورځ ولسي جرګې ته په وینا کې ویل چې افغانستان اقتصادي وضعیت هم د تیرو درې کلونو پرتله ډېر ښه شوی دی.
در بخش روابط و مناسبات خارجي
خغلی دانش ویل د بهرنۍ اړیکو په برخه کې افغانستان په یو ډېر ښه او مناسب موقعیت کې دی. نړیوالې ټولنې ته د افغان حکومت ژمنې په مختلفو برخو کې د پولي کېدو په حال کې دي او په دې برخه کې مونږ پرمختګونه هم لرل. همداشان نړیوال ټولنې هم په مختلفو مناسبتونو کې له افغان حکومت او افغانستان له خلکو څخه په سیاسي، امنیتي او مالي برخو کې خپل بېدریغه ملاتړ اعلان کړی دی. د جمهور ریاست دومره سیل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي یو له دغسې ملاتړ څخه یاده. هغه ویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ډاکټر رنگین د پر سپنتا د نننیو سرګندونو وړاندې د افغانستان د والیانو ټولنې هم تیره اونۍ د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. خو د افغانستان جمهوري ریاست د وین مرستیال دوا خان مینهپال امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل هغوی چې د لوی جرګې جوړېدل غواړي باید په دې برخه کې د اساسي قانون غوښتنې هم له پامه ونه غورځي.
زموږ هیله دا ده چې هره خبره مستنده او هره غوښتنه د قانون د لارښوونو په رڼا کې وړاندې شي.
تیره اونۍ د افغانستان جمهوري ریاست په ویلامیه کې دغو اشخاصو او ډلو هڅې چې د افغانستان د روانې لانجې د هواري لپاره د لوی جرګې په جوړېدو ټینګار کوي د اساسي قانون په خلاف کړلې وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو رپورټ واوریدو چې ډاکټر رنگین سپنتا ویلي دي چې د ملک د حالاتو د حل لپاره لاره اننوي لویه جرګه ده. زیبا خادم د دغه سرګندونو په باره کې د افغانستان د سیاسي او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز غړي انتظار خادم سره مرکه کړې ده چې تاسو ته دراورو.
محترم انتظار خادم صاحب، د افغانستان د ملي امنیت په خوانی مشاور ډاکټر سپنتا ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خاوره د طالبانو یا مخالفانو په لاس کې د امنیت نشته دی، یوازنۍ لار دا ده چې لوی جرګه راوبلل شي. د جرګې ډیر مخالفین نشته او طرفداران هم شته. ستاسو په نظر دا صحیح لار ده؟
ګوري، افغانستان یو دودیز هیواد دی. دلته د ولسو وکال د دې خواته او په ولسو څلوېښت کې احمد شاه بابا او په ولسو کې ملک خان هوتکی دوی لوی جرګې وکړې او بیا نو ظاهر شاه په وخت کې او د امان الله خان په وخت کې 1930 کال کې او عام صالحه دی خواته نهایي ډېرې جرګې شوې دي. او دا زموږ دود دی چې کله مسائل سختېږي ورانی کې نو بیا د قومونو مشران سره کښېني او سره بحث کوي. یو په لوړه لویه پیمانه باندې چې هغه د هېواد په سطحه باندې پر مسایلو باندې تصمیم نیسي، یو وړې وړې جرګې وي. ګورې، د افغانستان د اساسي قانون په ټولو برخو کې د لویو جرګو جرګې د دایرېدو دپاره خپل اصول شته دی. نو زه یې ډېر بد پال نه وینم، ولې د قانون په چوکاټ کې باید رامنځته شي.
ښه، اوس مسله دا ده چې د اوله کې چې دغه د ملي وحدت حکومت جوړ شو، هغه وخت کې دا خبره شوې وه چې دوه کلونو کې به جرګه راغوښتل کېږي، ولې راونه غوښتل شو هغه وخت؟
کله کله دغه د قدرت ساتل په دغه برخه کې د بعضو سیاستمدارانو دغه حرص بیخي جهنمي شي چې د ځان سره ملتونه هم تیزي. زه باور لرم چې یو خو د وعدې مطابق باید لویه جرګه راغوښتل شوې وي، هغه به د حکومت په رهبرۍ کې وي. متاسفانه چې کار ونه شو، اوس نو رښتیا هم د افغانستان بعضې مسایل داسې دي چې د قانون سره مطابقت کوي. مثلا د افغانستان د اساسي قانون د 1973 مادې پر بنیاد باندې دلته د لوی جرګې د رایې غوښتل کېدو لپاره درې شرایط په دغه برخو کې حکومت مجبور او مکلف چې د رهبرۍ نقش یې اغوستی وي، مګر حکومت سهلنګاري کوي، غفلت کوي، حکومتداري ناسمه ده، امنیت خراب دی. افغانستان کې جنگي مخالف ډلې په شدت باندې روانې دي. د سیمه د هیوادونو سره زموږ حکومتداري جوړن ده، غربت اوج ته رسیدلې ده. نو دغه څه مسایل کېدای شي چې موږ د هغه دلایلو په حیث باندې ونیسو چې جرګه باید راووتل شي، مګر کومه جرګه چې اوس دایریږي هغه د حکومت له چوکاټه بهر دا په خپل ذات کې د قانون په بغیرت واقع کېږي، ولې ضرورت شته دی.
مګر خبره دا ده اوس په حکومت کې سلا د ټولو یو نه ده چې جرګه راوغوښتل شي. نو
دې رقم جرګې به یو د افغانستان د اساسي قانون نه شپته ماده ده. کله رئیس جمهور د انسانیت پر وړاندې باندې جنایت باندې مرتکب شي او یا هم په لوی خیانت باندې مرتکب شي، نو دریمه برخه د ولسي جرګې دغه غوښتنه کوي. او کچې ته په دوه پر درې برخه د ولسي جرګې دغه تقاضا ومني، نو رئیس جمهور هم راوغوښتل کېدلی شي او د هغې په اړه باندې لویه جرګه په یو میاشت کې دایرېدلی شي. دریم هغه لویه جرګه ده چې هغه حکومت راغواړي، او خاص کر هغه لویه جرګه ده چې دوه کاله وړاندې د افغانستان د حکومت لخوا وعده شوې وه، او دریمه هغه لویه جرګه ده چې اوس نو د افغانستان د بعضو اپوزیسیونونو او یا مخالفو سیاستمدارانو په رهبرۍ باندې رامنځته کېږي چې هغه کامله نه بله قضیه ده. نو درې واړه لوی جرګې باید په جلا جلا کانټیکسټونو کې واچول شي.
اوس چې دا کومه جرګه خلک یا ولس غواړي یا مخالفین بولي، د ګوندونو سیاسي ګوندونو رهبران بولي، هر څوک چې بولي، دا څوک چې دا جرګه غواړي، د دې جرګې سره د حکومت ملاتړ په کار دی اساس په فکر، یا نه ګټه کوي یا نه د مسایلو د حل لپاره؟
ځکه د یو ناپیری سړي په حیث باندې نظر ورکوم چې نه جرګې مخالف یم نه موافق یم، ځکه په پوزیشن کې نه په پوزیشن کې. زه فکر کوم چې دغه جرګه باید د افغانستان د حکومت په ملاتړ باندې د هغوی سره په هماهنګۍ باندې رامنځته شي. افغانستان حکومت باید دا ویرونه لري چې د لوی جرګې ایجاد پر دی باید شي چې د دوی د غواګ په خطر کې ولېږي، بلکې تلاش باید دا وشي چې اصلا هغه اصلاحات چې ضروري دي د لوی جرګې نه باید ناتر واخلي او بل اخر اصلاحات راشي. مخالفین هغه څوک چې د جرګې مطلق طرفداران دي هغه باید تلاش ونکړي چې دغه جرګه باید د اوسني حکومت پر زیدو او غرزیدو سبب شي، ځکه د بد او بدتر ترمنځ انتخاب دی. نو تلاش باید دا وشي چې جرګه باید را جوړ شي، دغه مصلحتونه باید وشي، حکومت باید رهبری نقش واخلي، په دې کې باید آزاد بحثونه وشي. نه د حکومت د پرزیدو ترکه سمه ده او نه هم د حکومت دغه تر چې دی اوس په کوم ترکه باندې روان دي دا تر ناسم دی.
ډیره مننه انتظار خادم صاحب، کورم ودان.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د لوري د کندهار کې د عینومینې د خارګوټي د حقوقي او تخنیکی سیړنې لپاره ټاکل شوی هیئت په کندهار کې په سیړنو مصروفه دی. په کندهار کې د امریکا غږ همکار عزیز الله پوپل د دغه خارګوټي او د حکومتي پلاوي د ټاکل کېدو په اړه په همدې خارګوټي کې د یو پانګوال محمود کرسی سره خبرې کړې. تاسو دراوړو
د اپکو کمپنی مشر او د عینو مینې د ښارګوټي ونډوال محمود کرزی وایي چې د دې ښارګوټي لپاره د حکومتي پلاوي سره په ټولو برخو کې بشپړ همکاري کړې. د زیاتې چې د غټو پروژو ارزیابي د دولت حق دی، خو تمه لري چې دولت پر حقایقو ولاړ ارزونه وکړي او څېړنې سیاسي اړخ ونه لري.
خو اوس موږ د حکومت د دې اقدام هرکلی کوو، هیڅ مشکل نشته. او دا د حکومت وظیفه ده چې د پروژو د غټو پروژو او د هر داسې شی چې د افغانستان په اقتصاد کې رول لري هغه بررسي کړي. او دا د حق دی، موږ پوره همکاري ورسره کړې ده. هر شی د غوښتنې موږ کړې دي او ډېر محترم خلک و. موږ افغانستان د دولتي مامورینو ته ډېر احترام لرو، د افغانستان دولت ته. خو موږ یو تشویش لرو چې که دا د سیاسي بازی ښکار کېږي نو دا غلط دی.
د ولسمشر غنی له لوري د عینو مینې د قانوني او تخنیکي څېړنو لپاره ټاکل سوی پلاوی له تیرو څو ورځو راهیسې په کندهار کې دی او د ښاروالۍ په ګډون یې له نورو اړوند ادارو څخه د عینو مینې د ښارګوټي د حقوقي اسنادو پر راټولولو باندې کار پیل کړی.
د عینو مینې د بنسټ ډبره لنن څخه 15 کاله مخکې په 2002 میلادي کال کې کېښول شو. هغه مهال چې کندهار ښار د خپل منځیو جګړو لقبل کاملاً د یو جګړې ځپلې ښار باندې درلوده، عینو مینې اوس تر ښارګوټي ولول د کندهار ښار یو مهمه برخه ګرځېدلې.
په پیل کې د دې ښارګوټي ونډوالو د 3 میلیون ډالرو په پانګونه سره د ښار دغه وچ او سرای سیمه اوس په یو مجلل ښار بدل کړې. خو دا چې د عینو مینې ځکه څنګه رانیول شوی او بیا نمرې په څه ډول او پر چا ویشل شوی په اړه محمود کرزی داسې وایي.
د عینو مینې ځکه په 2003 میلادي کال کې موږ د دې ځای د وخت والي صاحب ګل آغا شرزي ته پیشنهاد وکړ چې موږ غواړو چې یو مډرن او پاک شارک په اوسني معیارو جوړ کړو، چې دا ځکه تر غصب لاندې وه. ګل آغا شرزي هم ډېر پر سرعت باندې دا پیشنهاد قبول کړي او دا ځکه بعد د طلبوي او قانوني مراحل څخه موږ ته په قواله راغله.
د عینو مینې اوسیدونکي د هرې طبقې خلک دي او یوه لویه برخه کورنۍ په دې کورو کې ژوند کوي. دا ښارګوټي پر 40,000 جریب ځمکه جوړ شوی او تر 15,000 زیاتې کورنۍ اوس پکې ژوند کوي.
اول خدای سیدل د څوک داسې ژوند نه کوي چې ما یا ګرد مکمله یا تجارتان چې مکمله ګرد د سټان خلک چې یا داس خلک چې منان موږ رقم خلک مسلمان خلک هم پکې کیږي، غریبان خلک هم پکې کیږي، اس مکمل ګډ وټ خلک پکې کیږي. داس نه چې आवाज یا تجارتان چې आवाज خانم یا داس ګډ وټ خلک پکې کیږي، د ار مکم پکې کیږي.
دلته د نورو ولایتو خلک هم شته، هم تجاران شته، هم سال د حکومتچي خلک شته، هم رایچي خلک شته. اوس اکشن کښې کورونه جوړته پاپای ته جوړ شوي دي، دا بیا اکثره د غریبانه خلک پکښې کېږي، په کرایه ورکوي، په 2,000 افغانۍ په کرایه دفتر والا ورکوي. نور داسې اکثره کورونه شته، مثال نمرې خلکو رانیولي، د غریبانانو خلکو رانیولي دي.
عینو مینې اوس تر ښارګوټي ورلوړ د کندهار ښار یوه مهمه برخه ګرځېدلې او تر ډېره د نوي کندهار ښار په سترګو ورته کتل کېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 3.15. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړو په تهران کې د اجرایي رئیس د دوه مرستیال په خبرو سخت خبرګون خولې په موکړې د ازادۍ رادیو دی رپورت.
په ایران کې د اجرایي رئیس د دوه مرستیال څرګندونې د افغانستان د بهرنی سیاست او ملي ګټو پر ضد یو باید پاړې د موضوع وڅېړل شي. د مشرانو جرګې رئیس او د ولسی جرګې دوه مرستیال پر دغه څرګندونو سربیره وایي هیڅ څوک حق نه لري چې د افغانستان په استازیتوب د ملي ګټو ضد څرګندونې او سیاسي سوداګري وکړي. د اجرایي رئیس دوه مرستیال محمد حقیق تیر ورځ په تهران کې له فاطمیون لخر او له هغو افغانانو چې د دغه لخر په چوکاټ کې د سوریه په جګړه کې برخه اخیستې و مننه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار چې د یک شمې پورزې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې په دې اړه وویل
د محقق صاحب د متاثر شوم نه زیات چې البته په سوریه کې د هغه افغانانو چې د جنګي کې دغه نه سفایش کړي غلط شوی اشتباه کړي کدا کار شوی مونږ هیڅ کله پردې خپل کوټن نه راوړو مونږ د سوریه او د عراق د سمال جوړیدل نه غواړو د خپل سیاسي مشرانو نن غوښتنه ده چې په ملت باندې رحم وکړي او خپل سیاسي تجارتونه پرېږدي.
د راپورونو له مخې جنرال قاسم سلیمانی چې په سوریه کې د فاطمیون لخر له بنسټي خودون کو نه دی په ایران کې افغان مهاجرین هڅولي چې د سوریه جګړې ته ولاړ شي. خغلی محقق د شنبه په ورځ د ایران په پایتخت تهران کې د ویناس پر مهال جنرال سلیمانی نه د مننې ترڅنګ خه کسان هم سایلی چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیستل نو موړي ویلي د عراق سوریه ایران افغانستان او د پاکستان په ګډون د ټولو هغو وادونو لاتبا او مننه کوي چې د سوریه په جګړه کې برخه اخیستل. محمد محقق په سوریه کې جګړه د اسلام پر وړاندې د کفر جګړه او د نړیوال استکبار تاسیسې بللي. جمهور ریاست او اجرایي ریاست تر دې دمه د خاغلی محقق د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خو د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خاغلی محقق څرګندونې غیر قانوني او غیر اخلاقي بللي.
له مداده له حکومت نه چې دغه رقم ته موضوعات باید پیګری کی چې آینده کې څوک دا جرأت ونه کړي چې دومره جرأت دانا یو چانه تشکری کوي او بیا فلا پوه چې همیشه موږ دغه ویره درلودله او رسنوي شریکه کړې وه چې د موږ افغانانو مهاجرینو نه هلته ناوړه ګټه استفاده د دوی له مجبوریت نه د دوی له عاجزۍ نه اخلي نو هغه د په اثبات ورسوله.
له دې وړاندې په کراتو دا خبره شوې چې ایران په دغه هیواد کې افغان مهاجر د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ د سوریې جګړې ته لیږي. دغه موضوع ډیری ځله د افغانستان په رسنیو کې د خلکو او د سیاسینو له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوې ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د سوریې په جګړه کې د افغانانو د ګډون مثلا نه ده تایید کړی او ویلي دي چې په دې اړه به څېړنې کوي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دو وشکلن انزورګر الیاس احمد شیرزی وای کله چې د هغه پلار او ماما په ځان مرګ برید کې وجل شول نو د خپل غم د يرولو او سرګندولو د پاره هغه رسمونه زیات رسم کړل چې درد او د ناخوالو تصویرونه ترسم شوی وو. انزورګر شیرزی د کلنو راهیسې د رسامۍ هنر په مخوړی. هدایت الله نوري د غزوان انزورګر هنري هڅې په خپل رپورت کې ستایل دي. د غ رپورت تاسو ته دراوړو.
زه الیاس احمد شیرزی یم او زه یو نظامی نقاش یم. ما انجینری سیول انجینری لوستی ده نو د ماشومتوب مې د نقاشۍ سره ډېره مینه وه او د امنیتي ځواکونو سره مې ځکه زما خپل پلار هم په ملي پوځ کې و. بیا لس کاله مخکې هغه په شهادت ورسید په یوه انتحاري حمله کې. بیا ما وغوښتل چې همدغه د امنیتي ځواکونو سره مې دا مینه چې درلوده ما وغوښتل چې دوی نه ملاتړ وکړم نو ومې نه شوای کولی چې خپله د دوی صفوفو کې اشتراک وکړم او یو نظامي افسر واوسم. بیا د همدغه نقاشۍ د هنر لار نه مې دې لارې ته ادامه ورکړه او ما دا نظامي نقاشۍ شروع کړه او په همدغه کې تقریبا دا دوه کاله کېږي زه کار کوم.
الیاس احمد شیرزی اوس ځان ته نظامي انځورګر وایي. نظامی انزورگر پا دی چه یوازی نظامی ارخ پا خپل هنر کن غاری. دا نظامی انزورگری لقب ورطا دا اردو دا کماندو یو کماندان ور کرای دی. لخپل الوری زدکری لری انجینیری الوسته دا خپل زدکری لمسلک لری دی. لماشون توبه هنر سر از روو خود روانو نخوالو دا غم درنی سیره دا هنر لا پوخ کر.
لس کال مخ که دما پلار دی ملی اردو افسر و بیا په بهارستان کې په انتحاري حمله کې په شهادت ورسید نو ماما مې هم ورسره و. بیا پس له هغه وخت نه زما د مینه د اردو سره د امنیتي ځواکونو سره لا زیاته شوه. بیا ځکه په مرور د زمان مکتب چه خلاص شد و پانتون وقت شو میانو ما ونه شوی که ولی چیز نظامی دنده تلار شم بیام او وقتل چه هم دقا علاقه می یا هنری بنا وار کنم.
الیاز احمد شیرزای ده کابل کماندو پا قلوردو که چه شاوخوای لوی سیمیتی دیوالونه چاپیر دی ده امنیتی زواکونو ده ملاتر پا خاطر ده حقوی انزورونه نقاشی کوی.
مختلف رسامه کړي دي اکثریت دي امنیتی ځواکونو د ملاتړ لپاره دي ځکه په هر یو افغان باندې د دنده نه دای مسولیت ته او د واجبې ایمانی وجدانی د جدي د امنیتی ځواکونو نه حمایت ملاتړ و
په هنري ګوتو د خپل رسامه لوري د سولې او یووالي پیغام په ټولنه کې مخامخ د بدلون اغیزې مومي. الیاز احمد شیرزای هم غواړي چې دا بهیر په ټولنه کې ګړندی کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
په بغلان کې د ښځو د تعلیمي کچې د لوړوالي او د ټکنالوژۍ سره بلدتیا په خاطر د ښځو چارو ریاست کې یو تعلیمي مرکز جوړ شو. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ را لېږلی.
په بغلان کې د ښځینو د تعلیمي کچې د لوړاوي لپاره د مختلفو تعلیمي ادارو له لورې هڅې کیږي، خو تېره ورځ د بغلان په مرکز پولیخمري کې د ښځو چارو د ریاست اړوند د ښځو د تعلیمي کچې د لوړولو، د کاري ظرفیت د پیاوړتیا او له ټکنالوژۍ سره د آشنا کېدو او نورو تخنیکي چارو د زده کړې په خاطر تعلیمي مرکز جوړ شو. د بغلان د ښځو چارو رئیس ورانو ساعتیفی وایي چې په دغه تعلیمي مرکز کې به نجونو او ښځو ته د ټکنالوژۍ په برخه کې زده کړې ورکول کیږي او ټولنې ته به د خدمت لپاره وړاندې کیږي. هغه وایي چې که ښځې له ټکنالوژۍ سره آشنا شي او په دغه رشته کې ځانونه وروزي، نو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې به دندې پیدا کړي. که دوی له دغې لارې خپل ظرفیت لوړ کړي او ټکنالوژۍ ته د دوی لاسرسی د دې سبب کیږي چې په ټولنه کې د ښځو موجودیت زیات شي. په دغه مرکز کې یوازې هغه نجونې روزل کیږي چې د لوړو زده کړو سند دولری او غواړي په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې کار وکړي. له ټکنالوژۍ سره د بلدتیا لپاره به هر غډونواله تر یوې میاشتې پورې په دغه مرکز کې د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې کار کوي او له هغې وروسته به د خپلې خوښې دندو ته اسناد جمع کوي. د بغلان د ښځو چارو رئیس ورانو ساعتیفي زیاتوي چې دوی په لومړی قدم کې شل تن نجونو ته د ټکنالوژۍ په برخه کې زده کړې ورکوي. شل تن نجونو ته چې له پوهنتونونو څخه فارغ دي په لومړي ځل باندې د ټکنالوژۍ د زده کړې موقع ورکول کیږي. دوی به له دغه مرکز څخه له فراغت وروسته په دې وتوانیږي چې په دولتي او یا غیر دولتي دفترونو کې د ځانونو لپاره دندې پیدا کړي. په بغلان او قندوز کې د خصوصي تعلیمي مرکزونو لخوا هم نجونو ته د کمپیوټر او ټکنالوژۍ سره د بلدتیا مرکزونه جوړ شوي دي. زحل د دغه مرکز له زده کوونکو څخه ده. هغه وایي چې نجونې باید په هره برخه کې زده کړې وکړي چې موجودې ګیلې ختمې شي. هغه زیاتوي چې د ښځو یوه ګیله هم دا ده چې څوک ورته په ادارو کې دندې نه ورکوي. له خپلو خویندو څخه هیله کوم چې له دغه مرکز څخه دوامداره ګټه واخلي او هغه غوښتنې چې دوی لري پوره کړي. دلته دوی له ټکنالوژۍ او انټرنیټ سره بلدتیا پیدا کوي او په اړه به یې زده کړې هم کوي. په دغه مرکز کې کمپیوټرې، ډیجیټل کیمرې، د انټرنیټ سهولت او وړه کتابخانه شته دی چې په یو وخت کې ترې شل تنه ګټه اخیستی شي. په دغه مرکز کې به ټولو هغو نجونو ته چې له پوهنتونونو څخه فارغیږي او په دولتي او یا غیر دولتي ادارو کې د زده کړو نیت لري د کمپیوټر او ټکنالوژۍ زده کړې ورکول کیږي. په افغانستان کې ډیرو کمو هغو نجونو ته په کور کې د انټرنیټ د استعمال اجازه ورکول کیږي چې له لوړو زده کړو فارغی وي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ شنا رادیو زموږ د خبرونه لومړی برخه واوریده، دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته تاسو ته وړاندې کوو. تر هغه پورې د دری برخه خبرونه اوریدل مه هیروئ.